چې موږ پې کار کوو او زه د بهرنیو چارو په وزارت کې د افغانستان چې راپور ورکوي د ماشومانو ښکېلتیا په مسلح قواو کې خوشبختانه اوس په اردو او پولیس او په ملي امنیت کې په ندرت لیدل کېږي چې ماشومان دې په دې قطعاتو کې وي، ولې په د خلکو وربکیانو د خپل خلک چې مثلا خپل کلي و بانډونه ساتي د ولسي خوځښتونه په دې کې د تذکرې یا د نشتوالي له امله یا مثلا د زنو اداري فساد له امله په ډېرو مواردو کې چې هلته دقیق نظارت نشته ممکن ځینې ماشومان وي او ښېلم شتدي چې لیدل شوي دي. ولې زموږ خاصه دا دی چې چون افغانستان دغه خپل ګزارش د ماشومانو د حقونو کانونسیون ته ورکوي، خوشبختانه په دې منظم و لیکو که نشته ولی په ځینو مواردو کې شته چې د کانونسیون له مخې دا منع دي او ماشومان باید په دې جنګي هغه کې ښکېل نشي په هر نوع چې وي، دا که توپک په غاړه وي، دا که مثلا آشپز وي، دا که جاسوس وي، دا که مخبر وي، دا که حسم کړی دی نظامي ځایونو په شاوخوا کې دای ګرځي، دا منع ده او دا د جنګي جنایت له جملې څخه شمېرل کېږي.
تاسې هغه سروې چې کړی دي یا په دې برخه کې مو کار کړی، څومره ماشومان داسې دي چې هغوی مثال جګړې په برخه کې د ښکېلو ډلو لخوا کارول شوی دي، او ولې له دې ماشومانو استفاده شوی سره لدې چې دا کار منع دی؟
ما تاسو عرض وکړو د افغانستان په خوا کې د افغانستان د قوتونو کې چې موږ د هغې څخه څارنه کوو، هغلته هغه سن د استخدام د افرادو په ملي اردو ملي پولیسو په دې ملي امنیت کې هغه معلوم دی، ما دا تویل چې په دې کې وجود نه لري، ولې په ځینو مواردو کې ممکن وي. دا چې ولې دا دواړه خواوې یا یو یا بل دا استخداموي، دا ممکن وجه د فخر له وجه نه وي، ممکن د دوی تحرک له مخې وي، ممکن آګاهانه وي، ممکن ناآګاهانه وي. ولې په هر حالت کې چې وي که دوی د فقر نه استفاده کوي، که دوی مثلا دوی ته تبلیغ کوي، د ماشومانو کارول په جنگ کې د ماشومانو د اصول او د بین المللي بشر دوستانه قوانینو خلاف دی، باید دا کار ونشي هر څوک چې کوي.
که چیرې ماشومان په جګړې کې کارول کېږي پایلې به څه وي؟
یو خو دوی خپل د ژوند حق د لاسه ورکوي، بل دا چې دوی د ښوونه او روزنې بهیر مختل کېږي، ښوونه او روزنه د لاسه ورکوي. د دوی بل هغه اجتماعي مسؤلیت دی، بل دا چې دوی د مختلفو خطرونو سره مخامخ کېږي، ممکن د استفاده د ناوړه استفاده د قاچاق د اختطاف مثلا د ژوند حق له لاسه ورکوي، او په خاصه توګه ښوونه او روزنه د لاسه ورکوي، نو دوی د مکتب څخه محروم شول.
د کومو قوانینو لمخې، البته د نړیوالو ملي قوانینو لمخې، ماشومانو کارول په جګړې کې منع ګرځول شوی؟
د ماشومانو د حقونو د کانونسیون لمخې، د ماشومانو د حقونو د کانونسیون د پروتوکول لمخې، د ماشومانو د نړیوال اعلامیې لمخې، او د اساسي قانون کې هم شته ماشومانو ته خاص پاملرنه شوې ده، په دغه چې د کورنۍ محیط د اساسي قانون لمخې د ښځو او ماشومانو ته چې باید زیاته توجه وشي، هم دا وجه ده چې د دوی مسؤلیت لپاره، د دوی د ودې لپاره، د دوی د ښوونې او روزنې لپاره باید زیاته توجه وشي. دا تاکید شوې ده، نه دا چې دوی مثلا په جنګ ښکېل.
البته ښکېلې غاړې دا ردوي، دوی دا وایي چې موږ خپله دا کار نه کوو، خو خپله دا ماشومان راځي، که څوک په خپل اختیار هم ورځي څه ډول باید مخه ونیول شي؟
زه عرض وکړم چې دلته خو قوانین موږ چې د ځایونو نظارت کوو په اصطلاح د ملي پولیسو امنیتو د ملي اردو، دلته قوانین د دوی هغه لایحه د استخدام موجوده ده، د هغې له مخې کېږي او ممکن دلته هم نه وي، ولې په نورو ځایونو کې د هرې خوا ښکېلې خواوو ته چې دوی یا په داوطلب ورزی هغوی ته باید توصیه وشي چې حداقل دا سند دوی د اغنه دی، دوی باید په دغه سند کې درس ووایي، دوی باید ښوونې او روزنه ته مخه کړي، او که د ډېرو مجبوریت نه استفاده کوي، دولت مکلف دی چې د کورنیو د ښه اقتصاد لپاره منظم پروګرامونه او برنامې ولري، تر څو یو څوک د ډېرو مجبوریت له امله په داسې ممکن د معاش له خاطره لاړ شي، د دې ځایونو څخه ډډه وکړي، او حکومت مکلف دی چې د ژوندانه ښه شرایط هم کورنۍ ته او ماشومانو ته میسر کړي، تر څو دوی ترجیح ورکړي چې دوی مثلا ښوونه او روزنه ته مخه کړي، او د خطر سره مثلا د خطر په وړاندې په صلاح هغه کچه راټیټه کړي او دې خواته مخه ونه
کړي. کېدای شي داسې ماشومان هم وي چې کورنۍ دا ستونزه ونه لري، خو په کلیو کې تللي دي هغه ماشومان یا تنکي ځوانان چې مرونه له 13 کلونو ښکته دي، ځینو ډلو جذب کړي دي او جنګوي. کورنۍ څه ډول کولی شي په خپلو اولادونو خیال وساتي چې دوی چې ماشومان یې نورې ډلې ځان ته جذب نه کړي او هغوی ونه کاروي په جګړې کې.
څومره چې کورنۍ سالم مصروفیت خپل ماشومانو ته مهیا کړي، دا که په کلي کې وي، دا که په کور کې وي، دا که په ښوونځي کې وي یا په کورس په بل ځای کې وي، دومره به د ماشومانو دغه تصمیم مخه نیول شوی وي. کله چې میندې او پلرونه د خپلو ماشومانو د تربیت او د دوی سره په تفاهم کې مثلا ډیر نږدې وي، دا ډیر تر ډیره حده پورې د میندو او پلرونو دنده ده چې دوی خپلو ماشومانو سره ډیر زیات په تماس کې وي، دوی وڅاري، دوی چیرې ځي، دوی چا سره ګرځي. که دغسې یو نظارت وي، زه فکر نه کوم چې ډیر ماشومان به په خپل سر هر چیرې چې دوی زړه وغواړي لاړ شي.
د دې لپاره چې په عموم کې ماشومان په جګړې کې ونه کارول شي، ستاسې نظر څه دی؟ یعنې کوم مسایل ته باید ښکیل اړخونه پام وکړي، یا هم ټولنه چې بالاخره ماشومان د جګړې قربانیان نه شي؟
زما ښکیل غاړه ته دا پیام دی چې دوی په هغه ځای کې چې ماشومان اوسیږي، حداقل د جګړې د قوانین چې دوی په پوهیږي هغې ته احترام وکړي، هغه د تفکیک اصل، هغه د توازن اصل ته باید رعایت کړي، د بین المللي بشر دوستانه قوانین او اصول چې دي هغې ته ژمن پاتې شي، او په هغه ځایونو کې چې هلته ملکي اهداف دي د هغې ځای څخه مثلا د عملیاتو څخه ډډه وکړي. زه فکر کوم چې که دا دوی رعایت کړي، ممکن د ماشومانو دغه ښکیلتیا او د ماشومانو دا چې دوی خپل ژوند په دې فعالیتونو کې لاسه ورکوي، دا کچه به راټیټه شي.
د افغانستان د بشر حقونو کمیسیون په دې برخه کې څه کړي دي چې ماشومان د جګړې لیکو لرې وساتي؟
د موږ خو دنده دا اوس د ماشومانو په ټولیزه توګه په مجموع کې مسؤلیت د ماشومانو خوندیتوب دی، چې تر ډیره ځایه پورې په بشري حقونو خپلواک کمیسیون کې ممکن ځینې موارد چې د دوی نظارت دی، د دوی ساتنه ده، د دوی څخه ملاتړ دی، هغه وي، ول تر ډیره زیاته پورې د دې مسؤلیت او د مسؤول ژوند تامینول د دولت وظیفه ده چې هغوی باید ماشومانو ته خوندي چاپېریال برابر کړي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون اندېښمن ده دې ته چې ماشومان په ښکېلو غاړو کې نه وي، په دا چې د دې قوانینو له مخې منع دي، او دوی د دوی د تلفاتو کچه هم په اصطلاح چې دوی څاري، او چې په جنګونو کې یا په ښکېلو غاړو په فعالیتونو کې دوی خپل ژوند د لاسه ورکړي، هغه څاري. د دوی هغه میرا مثلا کارکوی او دولتونو ته مثلا د خپل هغه اندېښنه څرګندوي چې د ماشومان متاسفانه په دغه فعالیتونو کې خپل ژوند د لاسه ورکړي، د ماشومانو څخه باید ملاتړ وشي، د ماشومانو څخه باید حمایت وشي، او ماشومان وژغورل شي، او ډېره زیاته توجه د ماشومانو هغه مسایلو ته وکړي چې د دوی په ژوندانه پورې د ښه ژوند لپاره تړلي دي. دا د موږ وظیفه ده، ولې د دوی تګ چې دوی ښکېلو غاړو ته ځي، هر خواته چې ځي، ما تاسو ولې چې په دولت پارک کې هغه سند استخدام د مسلحو قواو معلوم دی چې دقیق څخه موږ نظارت لرو، ولې په نورو خواوو کې دا د موږ دنده نه ده چې مثلا د هیواد نه یا په مختلفو مواردو کې ماشومان وڅارو چې دوی کوم غاړه ته د څه شي په مقصد ځي، د اقتصادي وجه، د کمزورتیا په وجه ځي، د نورو مواردو په هکله دوی غواړي چې لاړ شي. دا نور په دوی پورې تړلې ده چې زیاتره یې د کمیسیون هم د دوی میندې او پلرونه او هغه ماحول چې دوی اوسیږي هغه مسؤلیت لري.
مننه. درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړه، ښه شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو قریبه دې کومه
ارغه اس به تکړه اس به تب په دیوان سپریږي سهار به په دیوان منډي وای په ډیر ځایو کې
جوړونکې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. دا صد میاشتې ومني ته چې د بیرغ ورځ و سړل مو ون منځله
د افتخار کوم چې زمونږ وطن بیرغ زمونږ ته په قرباني سړیدلې دی. مخکې وو وسم نه وای کو ورته
تور زرغون بیرغ دازمون ملي نشان تور زرغون بیرغ دازمون ملي نشان.
مسلو کسانو د بیرغ د ورځې د منځل لپاره کومې تیاری نیولې وي؟
موږ د بیرغ ورځ په شاندارو مراسمو ول منځله تاسو د وزیر اکبر خان د غونډې شاهد او همدارنګ په ټولو ولایاتو کې په ولسوالیو کې او افغانانو په خپل لګښت باندې دغه ملي بیرغ اخیستې په خپل کورې زړولې.
نن همدا موضوع سیړو. په پیل کې د بیرغ تاریخ ته تم کېږو، بیا یې ارزښت سیړو، او د بیرغ د ورځې د نمانځلو په اړه د خلکو مسؤلو کسانو خبرې هم اورو. زه واصل وسالم او د خبرونه فرشتې مرسل جوړه کړې ده. قدر من اوریدونکو، بیرغ چې په بیرغ، بیرغ، توخ او داسې نورو نومونو یاد شوی دی، له درې رنګه ساده خو ډېرو ښکلو ټوټو څخه رغېدلی دی. ملي بیرغ تل پر عامه خدماتي ځایونو، مکتبونو، محاکمو، پوځي ځایونو، بندرونو او نورو دولتي ادارو باندې رپول کېږي. دا یو رسم دی چې په ټوله دنیا کې رواج لري. دا هغه نښه ده چې د یو هیواد د فرهنګي، پوځي او هویتي پیژندنې لپاره کارول کېږي. سکل د زمری ومنټه د ملي بیرغ ورځ په کابل او اکثر ولایتونو کې ونمانځل شوه. دا ورځ ځکه وټاکل شوه چې خلک د ملي بیرغ د ارزښت په حق لا نور هم وپوهیږي، او له بیرغ سره د مینې یوه ورځ په خوښۍ سره ونمانځي. زما همکار فرشته مرسل د زمری په ومه چې د بیرغ ورځ به د کابل ښار ته وتلې وه، او له یو شمېر هغو کسانو سره غږېدلې وه چې د بیرغ ورځ نمانځله.
درنو دوستانو، په کابل کې د وزیر اکبر خان سیمې ته راغلو. دلته چې موږ ګورو خوښه په کورونو باندې د افغانستان ملي بیرغ ځړېدلی ده، او دا د بیرغ د ورځې په مناسبت خلکو دلته بند کړی دي. همدا اوس ما سره د وزیر اکبر خان د سیمې یو تن اوسیدونکی دی، له دې څخه به غوښتنه وکړم چې خپل نوم راته ووایي.
السلام علیکم، نوم مې زمرا لشن واری ده، وزیر اکبر خان اوسیدونکی یم.
ډېر ښه. دلته چې موږ ګورو خوښه په کورونو باندې بیرغونه باندې دي، د پاک لر راته وایي چې دا ولې؟
دا بیرغ خو زموږ چې د ملي هویت دی، او ملي هویت ته باید هر سړی په درنه سترګه باندې وګوري، او موږ دا افتخار کوو چې زموږ یو وطن بیرغ زموږ ته په کور باندې ځړېدلی دی.
که دا راته وایي چې خپل دې دا بیرغ واخیسته جوړم که څنګه؟
نه واخیسته حتما. نو دا څه دی چې دغه ملي بیرغ زموږ چې دغه مابین کې کوم محراب او منبر دی، نو دا هر سړی نشي جوړولی. که جوړې کړي نو ساده بیرغ به ولګي چې تور سور زرغون به وي، خو ساده بیرغ به وي.
اوس بیرغ تاسو خپل کور باندې ځړولی ده، دا مو همدغه خاص د بیرغ د ورځې لپاره اخیستی وه؟
نه، خاص د بیرغ ورځ لپاره ما اخیسته، د بیرغ ورځ لپاره نه وای که مخکې وو، اوس هم نه وای که ورته.
تاسو اوس د خپل کور په مخکې ناستې او موټر وینئ چې بیرغونه پکې باندې یو خو بله خوځي، آیا د همدغه بیرغ نندارې ته راوتلې؟
ولې نه، ولې نه، ډېر خوند راته راکوي چې زه دا بیرغونه وینم، او د په موټر باندې ځړېدلي دي، یخوا دې خوځي، د کورو باندې نو ماته ډېر خوند راکوي. او زه همدې خاطر راووتم چې ودرېږه چې څوک تجلیلې کنه، خو ما خو چې ولي د موټرو باندې بیرغونه بند دي، نو ماته ډېر خوند راکوي.